ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساتخ پرونی سره ز داود خټک تاسو راي ما او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونه اوریدو ته راوړو.
په پښتو شاعري کې د حمد او نعت برخه څومره ډیره ده، دومره لرغونه هم ده. ہم دارا تعالیٰ ثنا طویل کی گی او نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستائن طویل کی گی. خدا دیرا پر حکم زنگڑے کالب نشتا، د نظم په هر کالب کې حمد او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډېرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا حمدونه او نعتونه دي. د بیت نیکه مناجات هم حمد ګڼل کېږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خنکابې، کور د پکل د خنکابې، دیدار پزړ لګي، بل مې د محبوب دښنی روزې، بل مې د محبوب دښنی روزې، دیدار پزړ لګي، کور د پکل د خنکابې، او دواړه خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دواړه خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دواړه خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، خلی مدینه او د مکه، خلی مدینه او د مکه، دیدار پسند لگی، کور د پکل د خنکابے، دیدار پسند لگی، بل می د محبوب دشت روزے، دیدار پسند لگی، کور د پکل د خنکابے.
کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد دنوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر یې صرف یو څو نمونی دي. دا هم د پښتو ادب روایت دی چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګي په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حقله مشال ریډیو ته وویل.
تو ادب کې د حمد او نعت شروع چې کومه زمانه ده یا موږ ورته ارتقا وایو یا د دې ابتدا د کله نه شوې ده او ارتقایي سفر یې څه دی، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوې ده کله نه چې پښتون مسلمان شوی دی. شاعري ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دي او د هغوی اله او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې هغوی خپل اله ته او خپلو مقدسو شخصیتونو ته عقیدت لري او د دغه عقیدت اظهار کوي. مونږ چونکې مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانان کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوي دي، د هغه زمانې نه حمد لیکلی کېږي، نعت لیکلی کېږي، خو مونږ سره چې کومه ترلاسه شوې ډیټا ده نو هغې کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغې کې هم غالب امکان دی چې حمد او نعت به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجرې سړی او د زمانې، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا، لویا خدایا، او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغې کې د دعا سره سره د هم دغه اثر او عنصر هم ډیر واضح شامل دی. دغه ځای نه دا خبره را روانېږي، مخ په وړاندې راځي، بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکلی شوی دی، او د الله صفات په داسې انداز هم لیکلی شوي دي چې څنګه د الف نامې یو شکري چې الف نوم د لوی الله دی، او داسې راځه ورپسې تر یې پوری پورا د هم دی یوه پټۍ چې کوم دی نو هغه لیکلی شوي وي، نعتونه لیکلی شوي وي، او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دې خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکلی شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسی په شاعرۍ کې حمد و نعت لیکلم یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپلو پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډېر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکي شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو، بیا د خوشحال بابا مکتب فکر، د عبدالرحمن بابا مکتب فکر، د عبدالحمید بابا مکتب فکر، نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته، حمدونه هم شته، او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې او دغسې د نظمونو په شعرونو کې ورسره په قصیدو کې په قیتو کې چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده، نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي، ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده، نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي، نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه دا زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپې شته دی، نعتیه ټپې شته دی، نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعرۍ
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بلګي لري. هغه په بیلابیلو ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رډیو ته وویل.
نو څه پورې چې د حمد خبره ده، نو زما خیال خدا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې کائنات جوړ شوی دی، نو په څه حوالے سره حمد ورسره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو، نو هغه د حضور سلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگرچه د نعت لغوی معنی خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور سلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوۍ ابتدا د حضور سلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي، هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور سلم صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسی ته نعت راځي، نو فرسی ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لږ فراخیږي. د حضور سلم ذات او صفات په زور و شور سره بیانول او ډېر په شدت سره بیانول، او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار، امن او ورورولي، دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم خریږي. نو په دغه لړۍ کې کوم ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنائی، حقانی، نظامی، رومی، سعدی جامی، چاغوی پنات کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړی وو، ځانګړي خوبه لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو، نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مثنویانو نه مخیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې موږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو وو، سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر ملایی، محسن کاکوروی، جگ مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا، دغه لړۍ علامه اقبال او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده، او بلها نعتیه مجموعه چاپ. کله چې پښتو ادب ته موږ راځو، نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي او د خدای او رسول سره ډېره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنه کې خبره کیږي، نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی، درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کې دی دی پکې پلنې دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت او حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده، ګویا موږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه راتېرېږي، او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله راداخلېږي، د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي. نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبی سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو همدغه د تصوف مکتب وو. د حمد و نعت په حوالې سره خو د رحمان بابا شعری ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره همنوا دي هغه په دې صفت ککړ دي. د خوشحال او د خوشحال نوا هم هغوی هم حمد و نعت ډیر په ښکلي ډول دوی ته رواج ورکړی دی. ډیر په ښکلي ډول نعتونه او حمدونه لیکلي دي. بیا د خوشحال او د رحمان د دغې دور څخه چې مونږ ګورو دغه یو روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمد و نعت وي. یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به مومي. تر اوسه دور پورې ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي نو په هغې کې د حمد و نعت په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو اوس یو دمه کو او یو حمد اورو.
مولا 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 کانی ونی بوٹی دریا بنا ستا سنا کوی مورم پچمن کی بول گل را ستا سنا کوی مورم پچمن کی بول گل را ستا سنا کوی کانی ونی بوٹی دریا بنا ستا سنا کوی مورم پچمن کی بول گل را ستا سنا کوی مورم پچمن کی بول گل را ستا سنا کوی ستا پسنا سردی تو تکر کے صبح دم ربا ستا پسنا سردی تو تکر کے صبح دم ربا تیرا شواش پتیرا تیرا شواش پتیرا سہارو ناستا سنا کبھی مورم پچمن کے بول گل راستا سنا کبھی هم تاسو واوریدو چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې حمد و نعت ذکر اکثر یو ځای کیږي خو په کار ده چې په دې جدا جدا بحث وشي.
زه به وړومبې تاسو د حمد په حکله لنډه خبر وکړم بیا به د نعت په حکله خبر وکړم. تر سوچ دا حمد خبر دا نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول ثنا صفت د الله پاک د پاره دي. نو د دې مطلب دا دی چې د الله پاک ثنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونو صحیفه دي نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف اوصاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد. نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی. یعنی په عربی فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمد لیکل شوی دی، خو که مونږ پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانې شاعران دي نو په هغې کې هم همدیه تاثر شته، خو چې کوم ړومبی مونږ ته باقاعده همدیه کلام میلاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده. مناجات چې دی هغه دعایه نظم وي. نو بیټ نیکه چې کوم نظم لیکلی دی، لویا خدایا لویا خدایا دا وګړي ډېر کړي خدایا، دا اصل کې همدیه کلام هم دی او مناجات هم دی. خدا دې زمونږ په نظر کې وي چې دا په پټه خزانه کې نه دی، دا په تذکرة الاولیاء کې راغلی دی چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکلی شوی دی. دا هغه دور نه راواخله، دا حمد دغه روایت موجود دی په روحانیانو کې هم د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو نو هغوی ډېر د لوړې پایې حمدونه لیکلي دي، او په ټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دی. خو که په شلمه صدی کې ګورو نو د حمدیه کلام د ټول نه لوی شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره د دې چې حمزه بابا راحت زاخیلی او ځینې نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک په ستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته، خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
جیسے کله مو جدید نظم ترازو او د جدید دور کم ادب دے دا اتل سوات یا اتل سو نوی نرا پا دی خواه چی کلنا جدید نظم لیکلے کی گی بیا دا جدید غزل دورانی دا نو پا دی کی وم نات و حمد ممتخ کاری و دلتا یو انقلاب بیا دا دے چی پورا پورا ناتیا مجموعی لیکلے شوی دی او دا ناتونو ممتدہ سے شاعران مخی ترازی چی اغی باقی دا دا نات دا روایت چی دے نو دا پا مضبوط و مربوط انداز باندی را مخی تکڑے دے لکه مونک او گورونو پا دغ دورونو کی امیر حمزه خان شیدوار اسلیب چی دے نو دا غی پورا ناتیا مجموع دا کن نو دا او داغه ډیر عجیب نات دی، داغه کیفیت ډیر عجیب دی ځکه چې هغه چونکه د غزل شاعر او هغه باریک بین انسان او داغه چې په نات کې هم کم یو جداګانا حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دی نو هغه ځان له پاغې د بحث کولو ډیر لوی گنجایش دی. بیا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدق څومره لوی انسان دی او د نات گویا په روایت باندې هغه په لر وبر کې مشهور ترین سړی دی او دغه ډېرې مجموعې د نات چاپ دي، ډېرې له ناچاپ هم دي. عبدالله استاذ د نوخار چې کوم دی نو هغه په ناتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګل ابنی ستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی د هغه یو امتزاج دی. خو که بیا مونږ په جدید ترینو کې خبر وکړو نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ ناتیه مجموعی لیکلی دي، دغسې ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه ناتیه مجموعی لیکلی دي، دغه شان اوس موجوده زمونږ پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه ناتیه مجموعی لیکلی دي. بیا دې سره ډېر زیات داسې شاعران دي چې د هغې پوره پوره ناتیه مجموعې چاپ دي لکه اطلس ګل اطلس صاحب او دغسې د بنو ځینې شاعران د نورې پښتنې منطقې شاعران چې پوره پوره ناتیه مجموعې چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې ناتیه تذکرې هم چاپ دي، یعنې طارق محمود دانش او د هغې ملګری عامر صاحب چې دی نو دوی چې کوم دی ثنا خوان د محمد په نوم باندې یوه داسې ناتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغې کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم دی مخې ته راغلي دي. د دې نه مخکې هم دا روایت مونږ ته ثناسه ښکاري، فقیر محمد عباس قادریه صاحب داغه څو د نعتونو مجموعې دي، څه د هغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغې د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او د هغې په کتاب کې دا کمال هم دی چې پا پدغه کتاب کې د زینی داسې خلکو ناتونه ووم شته چې د اغوی کلام ترننه پورې نه دی چاپ. خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د اغوی دغه ناتونه محفوظ کړي دي او هغه یې په کتابي بڼه باندې ولس ته وړاندې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوي دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بهر حال کومګا دې اوسنی دور خبرو کو نو بلها نمونه چاپ دي د نات خصوصا ډېر زیاتی چاپ دي. نو د نتخوانانو په حوالی چې مونږ خبره کو نو دوه ډلې مخې ته راځي، یو اغا چې نات لیکي او بل اغا چې نات وایي. نو زن دا سے ہم شتا چی نات لیکی ہم او آئی ہم. نو دغه د ګلسادا تو د خلیل د ډلا او دغه نو رد دا بدا سی و چاوی بناتونه لیکل هم ګلسادا خو پستر ګورون او خو ډیر خشایر وو. ناتو د نات لپاره مشهور وو، غن بلها ناتونه لیکلی دي. هغه په تخصصي توګه به دغه تطلو محفلونو ته بتلو، الته به نات ورغلو. نو دوی په خپل دور کې ډیر مقبول زکو چې یو خو د خدای او رسول خبره کوله او بل په داسې اندازې کوله چې هغې کې به اثر زیات هو. او درېیمه خبره دا ده چې خدای پاک ورله غاړې مزیدارې ورکړی وې. نو دغه رنګ اوس هم دغه روایت را روان دی. اوس هم په ډېرو مدرسو کې چې کله هم دستربندي وي یا نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روانه وي چې د حمد و نعت سلسله پکې وي او خلک خپل ایمانونه پرې تازه کوي. په دغه حواله مونږ د پښتو د ولسي ادب هم هیرولی نه شو. د پښتو ولسي ادب هم په نعت او حمد په ارتقا کې کافي برخه لري. زه ویلی شم چې د نورو صنفونو سره سرا پختو ډبا په دغه والا ډیره فیرازه ده. چربیت هم شته خو تخ پختو ټپی کې د خدای او رسول ذکر دغه شان ټپی ډیرې زیاتې دي. تک مینه د خدای د رسول خدا د نوري مینې دی بسی پاتې بشي.
د مشالې ډوګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او یو نات اورو.
د ارواحات حافظ ګل صدت په غږ د هغه نات تاسو اوریدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د حمد په پرتلا په پښتو شاعرۍ کې ناتیا کلامونه زیات لیکل شوي دي.
تر څو پورې چې د ناتیا کلامونو خبره ده یا د نات خبره ده، نو مونږ ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې ویلې شوی خبرې او کلام نات دی. په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفت موجود دی، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه اصطلاح ما داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حقله پیشنګویې شته او ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیه تاثر ده. خو قرآن حکیم کې چې بیا طه، یاسین او ځینې نورو سورتونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم اوصاف بیان شوي دي، نو دا موږ ته دا اشاره کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم لومبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل په آسماني کتابونو کې اچولي دي، خصوصا په قرآن حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی، بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت هم نو راغله. زه دلته یو ډېر زړه راښکونکې خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب ایښو، او نوم یې ورلیښو محمد، او دویم نوم یې احمد. نو دا محمد او احمد نمونه چې دي د دې په خپل معنا د ستایلې شوی، دا په خپل ناتیه نمونه دي. او بیا چې زه تاسو ته دا ووایم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلي دي. او بیا هم په هماغه دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهه منظوم استاینه کړې دي. حسن بن ثابت، کعب بن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربي شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتونه ګار دي، په هغه کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشواڼي، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلمونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحاني دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزاده محمدی او صاحبزاده احمدی، او نور کامگار کاظم خان شیدا علی خان ټولو ہم دیا کلامون لیکلی دی او په دیوانونو کې د دوی حمد او نعت دواړه موجود وو. خو فلال مونږ د نعتګو شاعرانو ذکر کوم، نو دغه ټول کلاسیکی شاعران چې دی دوی نعتونه لیکلی دي. تر دې چې زمونږ په نوي دور کې یعنی شلمه صده کې یا د شلمه صده نه لږ مخکې په اولسی روایت کې سید بو علی شاه، مولا احمد جان، حاجی محمد امین ډېر لوی نعت لیکونکی او نعت ویونکی دی، عبدالله استاد او بیا حمزه بابا او فضل الرحمن فیضان ډېر نعتونه لیکلي دي. تر دې چې دا زمونږ ځینې داسې ادبي شاعران دي چې دای پیژنګلو د نعتګو یا نعت ویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعه چاپ کړي دي، لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریہ، محمد اسلام ارمانی، لائق زادہ لائق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب او یو شمیر نور شاعران دی چې هغه مجموعه چاپ کړی دی. په پښتو کې په مجموعه کې د نعت مجموعه خو بلا ډیرې دي، بشماره دي. خو د حمدیه کلام مجموعه چې ده زما تر نظر صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومي مجموعه ده چې پاره کې د اسماء الحسنا په حکلم یو یو کتاب شامل ده او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دی. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعه ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼئ چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغه کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعه او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخته پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترین شاعرانو کې چې مونږ وته بالکل نوې کولو وایو، نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی او ډېر مربوط دی، روان دی. په دې کې لاکار کیږي ولا دیو کې چې دغسې پکې رواني. یو د حاجی اطلس ګل اطلس یو ډیسټنکشن، یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم. هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یو مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. نو زما خیال دی دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلې ده او داسې لیکلي او داسې ویلې ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي، د ځینې خلکو په وغه چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ایم اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین او کله چې دا سانترو پښتو اکیډمی او څنګه نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی، نو د دوی یو ډېر زخیمه پی ایچ ډی ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا. یو ډېره ښه علمي پی ایچ ډی هغې کړې ده، خو دغسې منظرې هم ته نه ده راغلي ځکه چې چاپ شوې نه ده. خو د 2000 نه را په دې خوا چې د نعت په مجموعو کې څومره اضافه شوې ده او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کړو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کېدای شي، خو په هغې باندې هم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه را په دې خوا په دې 15 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلی شوي دي او په هغې باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که مونږ ګورو نو اکثره پښتنو شاعرانو چې مونږ به دا ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خسته نامونه کوشی لوی دی صفات و نوشی دا بهتره خبره ده. خو یو روایت دوم شته چې ځینې خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي. دا ډېر کتابونه به زمونږ د ګرانو اورېدونکو مخې ته داسې هم راغلي چې دغه روایت یې نه دی پاللی. نو به هر حال که وپاللی شي نو دا د خیر خبره ده. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت کوم روایت دی نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدای شي. زه دغه کافي ګڼم. دا یوه موهومه او یوه معمولي شانتې خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې.
گران اوردن کو اوسی وعدہ مکو او یو نات اورو
ور لری قدر بان نو جبریل ما او بل نبی سر ور دے را سرا درخی جو قدر دانا درخی جو قدر دانا نو مکی مدنی ہاشمی دل بر دے را سرا یا ف حکم د مولا او مبود ها مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی نو دے امر د سبحانا ی دے امر د سبحانا یا وازن یم ز خیر البشر دے را سرا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا نو جبریل ما بل نبی سر ور دے را سرا داخل چ ہاشمی نبی پم مسجد اقصا شو پر فضل دباری شو امام الانبیاء شو حفظل دے دہر چانا حفظل دے دہر چانا اوز پورت دکونے نموت بر دے را سرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د حافظ وقار احمد او احسن الله په غبرګو غږونو کې تاسو د عبدالله استاذ نات واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د عبدالله استاذ لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې د اسلامیاتو استاذ دی مشال رډیو سره د خبرو په وخت ګیله وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوی دی په زیاترو کې د هغوی د زیګون او مرګ نیټې سمې نه دی لیکل شوی
هسې خو ما هغه باندې پوره یو د انفیل مقاله لیکلې ده هغې کې ټول دغه ژوند فن هر څه موجود دی خو بهرحال چې کوم کتابونه د بعضې لکه مونږ وکته د اکیډمۍ د طرف نه هم چاپ دي او نو هغې کې بعضې ډېر دغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او د حتی د هغه نوم او تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکلې شوي دي نو یو خو به د دې هم تسوی شي ستاسو د پروګرام په ذریعه باندې او زه به ستاسو بیا یو ځل مننه کوم د عبدالله استاد ړومبی خو دا ده چې د هغه تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 12 جنوري 1900 دی او دی د ماناخیلو په کندي کې نوشیره کلان کې پیدا شوی و د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بدھ 1981 او محل مناخیل نو شرکلان کې جنازه او دفن چې دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت ورځ وه 1981 کې او دا رفیع ورځ وه د ترکه مقبره نو شرکلان په دې کې دفن شوی دی د عبدالله استاد د پلار نوم مولانا صبغت الله چې د خپل وخت یو ډېر لوی عالم او قاضي و د خپل وخت د هغه د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې یو شمېر حمدونه او نعتونه لیکلي دي مشال رډیو ته وویل چې له ماشومتوب راسه د حمد او نعت سره مینه لري
زه ډېر ماشوم هم چې د حمد او نعت سره بلد شوی وم دا هغه سوې لتونه یو خدام وا چې زما پلار مې چې نو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله له مریدو نکمه عالم زبر داغه سره کې ناستمه پاسه د منو داغوی زیات داغه د ناتخوانانو د جمعات سره وا زمونږه پاغه دور کې دا ناتونه چېونو دا ډیر عام مو حمد دا به خلکو ویل یو په دغه زمانه کې یو دود دستورم داسې وو چې په ودونو خادو کې به خلکو اکثر مولود شریف را جوړ ک پاغه کې بسو ناتخوانان او عالمان بم پکراله ناتونه بم داغه وخت نه اوریدل په دغه دور کې زمونږ په علاقو کې د ټولو نه زیات خو د حاجی محمد امین رحمت الله علیه ناتونه ناتخوانان ویل ورسره ورسره د عبدالله استاد د نوخار ناتونه هم د ناتخوانانو به ویل چارسده کې د نسحت یو شاعرم او هغه په خپل ناتخوانم ګلاب نسحتوال داغه نه بم ناتونه اوریدل د حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو به زه دا ووایم چې ما یې زه ډېر ماشوم وم چې په نوم د هغوی ما ګلزار مدینه په نوم باندې کتاب کتلی و چې هغه ټول نعتونه وو. حاجي محمد امین رحمت الله علیه ډېر بهترین شاعر وو خو هغه صرف لکه په ټول ژوند کې د هغه څو مجموعې دي او صرف نعتونه لیکل د نعت نه علاوه حمد او نعت نه علاوه هغوی بل هېڅ نه دي لیکلي. حالانکه په هغه نعتونو کې کنایې او استعارې او هغه ډېر شاعرانه دي. په دغه وخت کې یو زمونږ په علاقه کې رحیم الله برق صاحب به هم ډېر ښه نعتونه هم لیکل او بل دا د برق صاحب بیا یو دور داسې راغی چې د هغه یو شاګرد و مزمل خان نوم یې و ماته دا یاد دی چې هغه هلک و د مکتب د دور هلک و په مکتب کې و خو هغه به چې کوم ځای کې مولود و او په دې جوماتونو کې او په مولودونو کې هغه به د برق صاحب نعتونه ډېر زیات ویل. نو د نعت سره زه د ډېر ماشوموالي نه بلد شوی وم او لوستلی مې هم ډېر وو. د برق صاحب نعتونه مې هم لوستلي وو، د عبدالله استاد د نوخار نعتونه مې لوستلي وو. حاجي محمد امین رحمت الله علیه خو مې دوه کتابونه په هغه ډېر د ماشوموالي دور کې لوستلي وو.
قیصر علی شاه کاکا خیل چې یو کتاب یې د نعتونو او حمدونو چاپ دی، مشال رډیو ته وویل چې یو بل کتاب یې هم چاپ ته تیار دی.
تو الله تعالی سره مینا او بیا د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی مینا، دغه سیز د حمد و نعت باعث جوړیږي. دا زموږ د ایمان دی او د ماشوموالي نه کړي نه چې زما شعر و شاعري شروع شوې ده. نو حمد و نعت چې کوم دی لیکم په مختلفو وختونو کې، مناجات مې لیکلي دي، دعاګانې مې لیکلي دي، حمدونه مې لیکلي دي. نو دغه مینه ده چې په نعت لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف ته چې کوم دی جوړ دی، نعتونه مې هم چې کوم دی لیکلي دي. زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد، دې کې مختلف هم دي نعتونه دي او دغه سره سره چې کوم دی منقبه تیری دا مې کمپوز کړی دی او دا شایع شوی دی. بل الحمدلله دې کتاب چې کوم دی ډېر ښه ښه ستر ستر وړونه چې کوم دی وګټل د نیو ژوند پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس اسلام آباد کې وارد ګټلی دی. دغه پاکستان په کتابونو کې داسې سلیکشن شو. دا غې نه علاوه چې کوم دی ادب ملکړن ادبي وارد هم دې کتاب ګټلې دی. د دې تقریبا 233 مخونه لري. د دې داړو منی ټوک دی او دې سره سره چې کوم دی ما د دې دویم ټوک هم چې کوم دی تیار کړی دی او دا غې کمپوزینګ هم تقریبا اوشو او ان شاء الله چاپ ته دې زر بچ کوم دی ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي. دا غې نه علاوه د حمد او د نعت مختلف تذکرې چې کوم دی هم زه دا کوم کوشش مې کړی شروع کړی مې دي د خپل نعتیه کلمونو سره او د حمد حمدیه کتابونو سره سره چې کوم دی تذکرې ما هم یو دغه کړی دی، یو هڅه مې شروع کړی ده. نو ان شاء الله ډېر زر چې کوم دی دغه د حمد ځان لا کتاب او د نعت ځان لا کتاب چې کوم دی تذکرې په شکل کې دا هم ما راغونډ کړی د کمپوزینګ د دغه روان.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د ما اخلو او نعت اورو.
خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیاری وی پہر لو دی دھرنا نو درک اور د جہالت کی وسوے ہر انسان اور د جہالت کی وسوے ہر انسان تیاری وی پہر لو دی دھرنا نو درک تیاری وی پہر لو دی دھرنا نو درک جنگنا عمر گنا وحشتنا پہر لور سرنا ٹیٹول بے جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور هر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باندھ ککھڑ دخ پلو لونو قاتلان پغم باندھ ککھڑ دخ پلو لونو قاتلان تیرے وی پہر لوری درنان درک تیرے وی پہر لوری درنان درک یو سرک درنا راولو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو نجاگیر نسو کی مددگار لرو پشانتی دفقیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر خوب نائی دیر کڑیو پر ایک دبیابان خوب نائی دیر کڑیو پر ایک دبیابان تیاری وی پہر لوری درنان درک تیاری وی پہر لوری درنان درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو کا فقیرو کا امیر پیغام دا صداقتیو پجبا کی تاثیر آواز دا حقی زکار وڑا جڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالمنا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالمنا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان تیاری وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بلد رنو انقلاب شک منو تائی ورکڑلو د ہر یو سوال جواب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پجڑنو کی سکون شو پاتے نشو استراب مثال د انقلاب داسی بل نشت پدوران مثال د انقلاب داسی بل نشت پدوران تیاری وی پہر لوری درنا نو درک تیاری وی پہر لوری درنا نو درک ہر جبر د باطل د حق پخپو کی شنس کور تیارے د کپر لاڑلی رنا شو پہر لور پجڑنو کی شوبل لکا چراغ د مینے اور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیباد مخنوری کڑنا تمام جہان طیباد مخنوری کڑنا تمام جہان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان په غږ کې د هغوی لیکل شوی نعت تاسو واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي خو اخرنی کتاب زرزری وزری د نورو کتابونو په نسبت دغه مضامین ډیر لري هغه په دې حکله د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصلاح باندې دین هم زموږ په دې روح روان کې رخی زغلو دی دی بل خبره دا چې در زرزری و وزر کتاب چې چاپ کېده دی د چاپ نه مخ کې دی کتاب تر چاپ دی مخه ما د دعوت په هنتون کې د شرایط په هنځه لوستو نو په دې پانځي کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډیره مینه و او ډیر زړه مې ورسره لګېدلی و سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یعنی هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما دپاره ډیر شاعرانه الهامونه پکې و یوه ورځ په سنت کې ناستم زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په هډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې په اصطلاح د هغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې په هغه باندې به دا آیاتونه لیکل کېدل نو زما زړه ته دوې د خرما ونې راغلې چې دا یوه له بلې سره مکالمه کوي د یوې د تختې غوڅې شوي دي او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکل شوي دي دغه بله خرما ګاونډۍ خرما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکی یا دغه تختې چې درنه بیلې شوې که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړې وه دی به نوې خرماوې نیولې وای هغه خرماوې زړې به بیا راغورځېدلې وای هغه به راسرغون شوي وه یو لښکر د شنو خرماو به درپسې روان و دغسې یو مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده ما ته یعنی په عجزۍ وایم زړام راغله نو ما داسې یو شعر ولیکلو هغه دوی د خرما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه دغه شعر برخه چې وي نو همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایطو پوهنځۍ کې وم نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې ما وی ولا دا خو به ډېره سخته وي خو بیا د دوی خبره ما ومنله زړه مې اوبه ورباندې وڅښلې نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې نوم باندې ولیکلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې په اوږدو اوږدو شعرونو کې په لنډو شعرونو کې یو څه نور ناتیا کلامونه مې لیکلي وو هغه مې ورسره یو ځای کړل په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عاجزۍ د سفر د حج سفر هم لاره راته برابره کړه نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل د کعبې نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مارغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي نو ما هلته یو شعر لیکلی یو همدیا کلام دام په دې زرزري وزرو کې راغلی دی بیا کله چې له مکې معظمینه مدینې منورې ته تلو نو په دې لاره کې اوږده لاره ده دښتې دي نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ماشومتوب خاطرې به راپه یادېدلې نو هلته ما بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم یو شعر مې لیکلی یو نعت یا کلام مې لیکلی هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی همداسې د قدر شپه یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلی دی د دې تر څنګ د زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري د دینی تعبیرونه لري اوس دا د قدر شپه ده په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه له نورو پلار نه مې له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه یوه ښځه پاڅېدلې وه یعنی روژما د پسلمي دپاره یې څه برابرول نو خپل غوایې لوشلې ده او دغه خوسکۍ یوه ونه را لوېدلې ده دنګه ونه د هغه پرته ده د دې سره یې تړلی دی نو کله چې سهار شوی دی دغه خوسکۍ نشته چې ګوري یې دغه ونه ولاړه ده او خوسکۍ د ونې له یوې څانګې نه راځانګې یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي نو دغه ښځې وایي ژړلي وه چې کاشکې خبره وای دا خو د قدر شپه تېره شوې ده د خپل خوسکۍ چې د پاس د ونې د څانګې نه راویزان لیدلی دی نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلي دي دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې زما په دې ناخداګاه کې یعنی تحت شعور به ورته وایي په دې کې شته دي نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیا او حمدیا کلامونه یا د صوفیانه ځان ته خصوفي نه وایم خو دغسې یو څه راځي هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري او یو شاعرانه غوندې جهان راته ترسیموي نو زما په شعرونو کې ځکه راځي. نو دغه خبرې وی چې دغه د زرزري وزرو کې یعنی دغه د شرایطو پنځای مین وستو د سیرت درسونه دیم اثر را باندې کول او بیا د حج سفر هم پکې برابر شو او بیا د مونوګراف موضوع چې شوه دا هم ناتیا کلامونه وو. نو ځکه په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه همدیا کلامونه یا ناتیا کلامونه دغه به یو څه نه څه راغلي وي د نورو کتابونو په نسبت ډېر.
خو ډېر شاعران وایي چې حمد و نعت لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شعر کولو دپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي، خو په دومره ډېره شاعرۍ کې فقط یو نعت لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل.
د نعت لیکل آسان کار نه دی، لکه د سټکی راټولول چې هغه د هغې د شان مطابق وي. زما اړه پې اوبه نه خوري که ډېر همداسې د عظمت نه ډک ټکې ډېر ښکلی ټکې ډېر داسې، لکه خو زه وایم چې دا ټکې د هغې د شان نه کم دی. دویمه خبره دا ده چې لکه شاعرۍ کې ما ته د ټولو نه سخت کار د نعت لیکل ښکاري. زما په شعرونو کې داسې حمدیا اشعار شته، نعتیا اشعار شته، خو مکمل نعت لیکل ډېر ګران کار دی. لکه زما په نظر کې د یو عادي غزل پشان د یو نظم پشان دسې مشکل دی ډېر زیات. بل دا ده چې دې کې تصنع ناممکن نه وي چې کم کیفیت ستا د نعت نه وي، لکه کم دغه چې ته اسې هغه لفاظي کول پکې دسې لکه ما ته خنخ کری حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم، لکه د عشق هغه کم کیفیت وي هغې دپاره بیا ټکي نه ملاویږي. چې کم ټکي ملاویږي د هغې د شان نه کم وي، ځکه نعت لیکل ډېر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د ګڼو کتابونو تر څنګ یې درې شعري ټولګې هم چاپ شوي دي، مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه صرف دوه نعتونه لیکلي دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډېر همدونه نعتونه نه دي لیکلي، خو ما سره هغه الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې دپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې دپاره پکارو، هغه سي الفاظ او هغه سي تشبیهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وي چې زه پی باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی او یو نعت مې د کتاب نه وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد، مور پلار می صدقل محمد، دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد، پیښور د زړګي سر می تیلوګی شه، ننګرهار می صدقل محمد. نو دغه سناتونه او حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې، خو ډیر چینه دي. کاش کې خدای توفیق راکړي او داسې الفاظ پیدا کما چې زه پاغي باندې خدای او رسول واستایم.
حاجی جان زه مومن چې د ډېر مودې سره شاعري کوي، خو د شاعرۍ کتاب یې اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد و نعت لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروري نه ګڼم چې یاره د حمد یا نعت شاعر دی، بلکې زه دې لپاره دا هم ضروري ګڼم چې دې پورا عالم او پورا د دین پر موز او احکاماتو پینو هغه سړی دی نعت لیکي. لکه اوس دا دی سامان تړما نبی سردار لازما، نو سره یو صاحب کیدی شي سامان تړلې او خدا بل چی لګیا دی، نو دی بیا زبانی جمع خرج کوي کنه. یا دغه نعت چې شاه مدینه یسرب کې والی ساری نبی تیرے در کې سوالی، نو ادی صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمون پیغمبر د نبوت په اعلی ورفا درجه فائز دی، هغه کې هیڅ شک نشته. خود دا حق دل چا ور کړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړی دي کنه، دغه یو قسم له نور انبیا او ګستاخی ده. نو دغه تناظر کې ضروری ګڼم چې دې لپاره په دغه اسرار او رموز سړی پوی نو هغه دی ناتو لیکي.
د حمد و نعت لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی، مزاحمتي، انقلابي او کمپرس شاعران داسې هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نعت نوم نه دی ورکړی، خو ځای په ځای یې پکې د خدای د لویۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې اظهار کړی دی. په دې حواله موږ دغه شاعرۍ ته هم حمدیا او نعتیا کلامونه ویلی شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
چاچی دالم لمن اونانی وا، چاچی دالم لمن اونانی وا،
دا مشال ریڈیو دا